په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو. په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الافغاني غونډې په ملاتړ لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پر دې موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ترې به ظاهر د خبرونه اوروي.
پسرکت مهم خبرونه سرچکه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ لهم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پېښ کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافاتو د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده شوی او نهایي تقریبا نهایدا په اکثر موارد کې اجماع شته اغه نکات چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویل چې ښه فرصت رامنځته شوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري په اړه په ښه فضا کې خبرې کېږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی شاوخوا لس ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار شوه.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسي وګړو یو موټر محترم خرته په لاره و چې له وګړنګ څخه غورځېدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او اته ټپیان دي.
نوموړي زیاته کړې چې ټپیان سمدستي د یادې ولسوالۍ او مرکز مهترلام روغتون ته انتقال شوی دي. شغلي دولتي د دې پیښې د دلیل په اړه څه نه دی ویل خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله کېږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي چې پکښ ویل سوي شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفي 15 سلنې ته راټیټ شي. د دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفي اخیست کړی دی. هغه زیاته کړې چې د آسیا پراختیا بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې 4 سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ شي. د آسیا پراختیا د بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه راټیټ شي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطیني ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې یې نن د سپتمبر 14مه پر غزه هوایی برید کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دواړه لوري داس مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک لاسلیکړه. حماس ډلې اسرائیل ته خبرداري ورکړې دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې له زوره کار واخلي نو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وباله کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه شوې وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکی کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه شوې په منځنۍ سطحه کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر یې په پاریس کې دی نن ویلي چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5% راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6% اقتصادي ځوړ اټکل شوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال له 5% ودې سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه روبه کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې له دې چې دا وبه پیل شي 10% کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسراو صادقی بروجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیې په تور په 1 کال بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبره بې پولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبریالانو لبندې کېدو لاس واخلي. دغه خبریال پاکست میاشت کې په لویدیځ ایالت آذربایجان کې نیول شوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
آزادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یوه آدرس خپریږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا وایان فریدون خزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي په جلال آباد کې یو شمېر خزونن دی یو لاریون لارې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر
د نور راشه او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي. ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بانک کیمون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. نوریاس نوری هم د خبرونې پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې له دې وروسته به د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یوه آدرسه خپریږي. د دې شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل ډېره تمه شته چې په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې ښې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرزالعمل په ډېرو مواردو توافق کړی. د بلخ په قطر کې د طالب پلاوي وی باوري سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي عمومي طرزالعمل نهایي کړي. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرزالعمل وروستی سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپله یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې شورا مشر خپله وینا کوي ویلي، په یو پاک نیت راغلي او هدف هم دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجې سره ورسیږو.
ښاغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي او ویان ویلي وو د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرزالعمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لسمه وارد و چې په شپاړو سوی د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوي. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي ورستي سوي، یو یې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغاني خبرې پایلې ور نه کړي طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د طالبانو دې دریس ته په غبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقی د هم لیکلی دا چې طالبان له سولې ځای لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحیې خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوي او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرز العمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوي چې په کمو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایي شي. نن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې د مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی یا کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې په کوډ اف کنډکټ کې دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړه شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دغه مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه هغه شي، مطبوعات ازاد شي، ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپله کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغو مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي لاغي وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا به څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناشته کوي به تاغوي نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي. خپل منځي مجلس وروسته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې وکیږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله؟ ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزي پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبه ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رانسته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاکیب هم زموږ هم د طالبانو، او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو سبا له یو لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچوب ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم. مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزونو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو یې خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي، تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارون لارې د افغانانو ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اوربند سلا وکړي. لارنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره ملکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي. په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د ملکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خنډونه له مخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورور وژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر دلو راشی او دستور پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمنګ راتلون کې نسل په دې فکر کې نه وي چې زمنګ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې و نام نه زیات و. باید د ټول مخ کې اوربند شو، بیا نور کوم شرایط چې ورته برابرې شرنه هغه باید ټول ځان مې.
زمانم مابوبري زمنګ ځوانان خلاص دواړه طرفه زمنګ بچی دي، دواړه طرفه زمنګ اورونه دي بچیم دي. موږ دغه خاص غواړو چې طالبانونه دي د حکومت سره وصله کې دي او یو زیاد شي طالبانونه دي د روغه دي وکي چې صد د لټي کې لري غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمنګ حکومت کوي.
دغه لاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسخمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو ښځو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکزی پلاو چارې څارلې او هیله منده ده چې د افغانانو لپاره یو ښه زیری ولري. د پیاوړو ښځو د شبکې مرستیاله ثنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیاو خالي نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
زیات هیله من شو یالو دې سه غواړو چې زمونږ غږونو ته دې زمونږ نور د ټول افغانانو هیلو ته دې د هغوی خبرو ته دې د هغوی فکرونو ته دې دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله من دې مزه باورې مې ان شاء الله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او مونږ ته به د سولې یو خپل پیغام ولري.
دا یادونه ورد چې افغانستان د جګړې د خپل دوو خواو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل امیرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
د یو ازید افغانستان په دننه کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفای پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سوله نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بان کی مون د خزو ټولې او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوو چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولییز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي، د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبري په غوړو کې، و هم په مجمع عمومو کې به ځانګړې ونډه ولري، او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري، او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل، هڅه کوي چې د مذاکرې له خیلو خواوو سره ټول شموله او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوي غړي لیلما ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس لاری وویل، د سولې بهیر کې د ښځو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لاره چې پرې د نهو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان په دې لاره هر ورځ چک پاینټونه اچوي، تلاشي کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په رپورټ کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیز لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزکا، ستکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لډېریدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لویې لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټرو ښکته کوي ځینې وژنې، خو ځینې بیا بېرته راخوشي کوي.
لطفالله بینوا یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډېره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بېرته خوشې کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړی تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لویه لاره یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشې کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په دې لاره چک پاینټونه اچوي، بلکې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له لسو تر دېرشو زرو افغانیو محصول اخلي.
د هغه نه روزو د طالبانو هغه د ډېر زر روپۍ محصول کوي. هغه یاره طالبانو خو میاشت بکېږي، دوی یوه میاشت کېږي داسې. چارم کدغه بل زیاب تروی کایغه بل زیار تروی او کا پرچا دیغه کی لری دی دی وړه دی بور وشوري نه وتا بیا پرچا لری واغه بیا ټاپه کوي وزا
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته زنه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پاینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید وکړل. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو هم بې ځوابه پرې نښود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاړه ساعته وروسته له دې چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل، د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترانګه کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیلو دا ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدو رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان صلح وکړي، نو په افغانستان کې دا د وینې تویده پرېږدي، دغه د مذاکراتو میز ته کښېنئ، ورونه سه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا د مې غوښتنه ده چې دا خبرې د خرابه نه شي، دغه خبرې ډېر پاوشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنګونه بس کړي، نور د یتیمانو غم وخوري، د خلکو له چیرو نه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري، بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختي بس د تاسې سوري ته خلق وسا کینی نور غمون کی ورخت ل افغانستان
مرای ګولم د کندهار ولایت فنجوایي ولسوالی سیمه جنگ ولایلی ټول افغانان ته دې جوړې د خبرو چې شروع سولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راول شي، ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي، ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوش، خدای پاک خیر جوړه راولي په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا و ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشته. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوې ده. د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې وه. د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلو به وګټله. د غی لوبډلې د مساینا کټالانو ته 340 منډي هدف وټاکه. د جاپان د پارلمان استازو ایوشي دی سوګا دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه. سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دواړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه وروسته فلسطینی ملوشو څو راکټونه د اسرائیل پر وشار وشتلې دي.
او مخکله دې چې ونیزو خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن د کرکټ شپږیزې لیګ سیالیو پایلوبه کې کابل بازان او د مساینک اتلان سره مخ شول. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبه ته وتلې وه، خو مساینک په درېمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې وې. په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو. دا کلب د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی. د افغانستان د آزادې مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخې د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوې په پام کې لري. د ښاغلي هوتک په خبره دغه کلب د جوړېدو کار په یو کال کې بشپړ شوی. او د هند غوره لیګ آی پی ایل له چینی کمپنۍ سره تړون سنټولای. د هند غوره لیګ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغې وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خونړۍ نښتې وشوې. آی پی ایل د دې چینی کمپنۍ سره په 2018 کال کې د 500 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت یې تقریبا 320 میلیونه ډالر و. د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالي چارو اغېز ونه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دی ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو. په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او دا غیر ضروري کار بللی، خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له همدې ځایه د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض دې نه کیږي. دا چې د هویت حق څه دی، ولې په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کیږي یا احترام نه کیږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي، او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کیدی شي، په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد عالم عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینه پریکړه وکړه چې په الکترونیکي تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی، دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف